در افغانستان.
په افغانستان کې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د فدایي محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-9 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 18 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د انکاپیسا ولایت د باغدري د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سي سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د آینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدري د برېښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د آینک د مسو کان د برېښنا د تولید لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانی د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایراني تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څخه باندې 90% بهرني کډوال افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هیواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادی و ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا د تر اوسه نه ده تایید شوی. د چکادی وا په وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانه ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوي دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. د بخښنه نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مخ دي او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتن لیک په پیلولو سره خلکو غوښتي دي چې د افغان خزو ملاتړ وخی. دا غوښتن لیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځني کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفی الله ستانگزی او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، افغان ښځې پر زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوي چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي سره مبارزه لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي، څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولی، بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتی پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي شینکی کړوخیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین بڼه د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي، تر څو پورې هغوی احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخوا د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یادیږي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د 13 د نومبر 28 چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیې نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2023 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څیړنو پایلې هم اعلان کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالی کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینه وو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل د چوای وای د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دیس په کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دا خلک دیس ښه خلک نه دي. طبعا دا سر د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر منوتن کو تجربو ثابت کړي چې تاوتریخواله ک په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بد پایلې نه وزیدا چی په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټول خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوې د کاله شوده، یعنې د کور شوده، نه د مېلمانه. یعنی مېلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یوه دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه اوسي. دا نارینه دیس په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنی دغه خلک دیسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خوړومبای باید کور کې ښه واوسي، ځکه سې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه ده داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه سې هلته ماشومان، مېرمن، هغه هر څوک سې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سې. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سې.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې وایي، د انسان پیژندل ډیر سخت دی. انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده، بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. په عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې، دوی د کورنیو له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت بیرون اوسي له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی، بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي، نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم، موږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم، که هغه د ده ده، که د ده کورنۍ ده، یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول سیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی، هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي. که چېرې دی نه غواړي هم، خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي، هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې دمونږ ظاهره سول، یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده، چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدۍ کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدی سوی دی ورسره، سمه ده چې په اوسنی وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي، که هغه له هر اړخ نه یې چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سرګودۍ مرحلې ته رسیږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدمان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي، له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له موږ سره داسې کول، دغه سره رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل،
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي، د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خصونت کېږي.
شخصاً زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت از زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړیږي خو د سبې زخم نه جوړیږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني، هغه زر هیرولی سي. اما کله چې لفظي شکنجه سي، هغه کلم دی یو چا نه هیرېږي، هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، که له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې موږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولې وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره موږ یم اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو، هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي، هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي، هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي، نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د نن نتیسی بیا نو تندی تروش غلمغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات سخته زیات دي. کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ما خام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تاثیر لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور پلار لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم هغه خوې کوم حالات یا کومه سختی چې دی په ماشوم توپ کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کوم لیدلې وي خپل ماشومان سره کوم مینا کوي او کله پلار مینا او توجه ډیر لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې هغه ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابېږي موږمره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کیږي
bale که د سیراتو اې چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کور ته راسی بیا بل ډولي کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بی ځای سیاست منګ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغالونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند خپل میرمن یا مور سره ولري و یا هغه زندوسته ده مثلا ډیر سپک خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې و همکاري خپل میرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي شپه ده تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یواز دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط څه دي یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که هغه مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ځوان هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشاله دا نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړ اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځه لاغه لمنځه زی
کورنۍ ته به تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل سي چې ماشوم توپ نه دي زینو کورنۍ له خو هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس دې ته خبر به منل کیږي که ته سم وي که ته غلط وي کار څه وي دغه ته به کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچني الکان روزي او په همدغه روحیه روزی تاسو ویل ولرې
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې، ته په کور سه، هغه بیرون ځي، هغه تا باندې که وارم وکړي ته غږ مه باسه. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي، دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار د تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه، له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل، ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره، خور سره، مور سره ډېر بد وضعیت کوه، بد چلند یې کوه، متا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا وویل سی و تا دا با چمره ما اثر تمام سی؟
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه چه پا کور که بد گزارانه ده دا سی، مثلا که چه کرا لار سی او داغه چلاندوینی ده، طبیعی ده پا یو او رسکن شاید پلا سورزو که ده بانده مثبت تاثیر رو که وی چه که دای سی که داغه بدلون زم پا زند کرا ولم دا دی ما ده کورانه یا دی ما ده نیکبخته لامل کیگی.
دیر زیاد مننه، زونده سلامت اوسی.
کور ودان، خوشاله اوسی، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي، له خپل ګډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې 2 کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي، زما ملګریتوب، زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم، زه چې کله مجرد وم، زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله، جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره، شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه، 3:30 بجې چې رخصت شوم، 1 ساعت زما لاره کوره پورې، نیمه چې زه 15 بجې کور ته رسېږم، بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی چې هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې هغې پخوا سره پرتله کړو. کې زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه، بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه، هغه څه چې زه خورمه خپل کورنۍ سره یې خورمه، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، حتماً هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزي برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروټون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنې جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1922 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وای د مواد اټوم په نوم د ویش د نو ضرورت څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وای ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه سره خځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وای عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي، او دا دوه اصلي درلوده چې یو اصلي دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې ودا سي دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په د سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی، او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادې راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي، او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط، یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنین څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنین د سیسټم جوړونکي اجزاوې د کمپنین په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت جمع حل کون کے مادہ محلل یا سلوٹ مساوی پر محلول یا سلوٹ شان سر لکا دمال کے چلی او حل کے دن کے مادہ او بای او حل کون کے مادہ دا چلی دیل ادوار سا دو بو مال کی محلول جوری جا دا محلول اجسائی وائی کہ محلول خالص کیمیو مرکبون پر خلاب کی دائی شلی بیل ابیل غلزتون سخ جور شیوی بی بای دا مواد نزبی کا چا پر محلول کی وار ٹاکل شلی کہ دو بوری او بو پر او سادہ محلول کی دا یہ مادے سرے پر بلا مادہ کی پر متجانس دول مخلوط کی جا پر محلول کی حل کون کے محیط دا محلول او حل شیوی مادے تا حل کی دن کی یا منحلہ مادہ یا پنام سر یا دین جا لیکن وہ سوائی چی حل کی دن کی مادہ سشی دا حل کون کی مادہ سشی دا حل کی دن کی مادہ دا محلول ہا برخد چی پار کون کی حل او پا کچنی زرو مالیکولون آٹمون او ایلون یعنی تو تکی جا او حل کون کی مادہ یا سلوی چی دا محلول ہا برخد چی پا خوال زان کی دا حل کی دن کی مادہ دا حل کی دو ورطیالر یا پا کچنی برخو کی توڑا کدائی جا پر دے جدول کی وینہ دو محلولون ڈولون نظر فیزیکی زنگتیاو تا پر دے جدول کی شودت سیوی دی چیزا دو محلولون فیزیکی زنگتیاو ڈولون سخبی اس دو محلول غزت وائی چیزا محلول غزت سشیدی پر حل کون کی دو حل کی دن کی مادی مقدار تا دو محلول غزت وائی دو محلول غزت کیسی وائی دو رو پلاندی دو دی مولارٹی نورمالٹی مولالٹی تیتر فیصدی غزت را مولی برخص سخی عبارت دیم مولار یا مولارٹی چې دا 10 ملی لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دی چې د سی ایم په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ایم مساوی کیږي د ایم پر ایچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارٹی سره یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملی لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارٹی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه هم کړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده او همدارنګه 50 ملی لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې شي په فورمول کې وځو کوم چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نارملٹی غلطی چھپن 10 ملی لیٹر محلول کی دمنحل مواد مادہ کلام لحل کے دو سخ عبارت فارمول عبارت تسین مسئلہ کی یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیٹر سر واحد دی مثال یہ وای لک فاسفورک اسڈ چربینو محلول نارمل غلط محاسب کوچ کل تے محلول 1500 ملی لیٹر کی اس 95 گرام فاسفورک اسڈ شتن ول جا نوول تے کتلہ معلوم ہو چھ تو فاسفورک اسڈ کتلہ 95 گرام پر مول تے رکل چھ کتلہ یہ اس 95 گرام ام دارنگا رکھن شوی ملی لیٹر قیمت پر لیٹر تار چھ 0.5 کی چھ فر دا فارمولا دا واز ا کول سہ ہور سہ مشت دوولش نارمالٹی تے تیل لاس تر اچ مولل یا مولالٹی غزت وای چھ 1000 گرام محلل کی دمن ہرا مواد مولونا لہل شوی حل سہ عبارت پی چھ ایم ایم سہ کی چھ ان ایم مول پر ان سہ کلو گرام سرا په مثال په ډول کچیر په یو 90 ګرام ګلوکوز چې 500 ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړئ نو د ګلوکوز فارمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دي چې د تین کتله لا سره یو سلو 88 ګرام پر مول کې چې رکو شي 90 ګرام مول دی هم دا رنګ دبل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې 0.5 کیلو ګرام کې په فارمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لا سره ځي تیتر غلزت چې دی عبارت د حل کېدون کې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملی لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د تیتر د غلزت نه لرونکي کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلزت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ته همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلزت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پاتې د کتله څو د کتله لري هغه پیدا کول څه خبره سه یو 12 ګرام کتله لاس ته فارمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې ټیټر غلزت د دې غلزت لرونکي دي د فیصدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی نظر د مول فزیکی حالت درې ډوله سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دی یعنی مثال کې چیرې په 100 ملی لیټر اوبو کې 40 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مال کې 40% محلول جوړیږي چې د حجم فیصدي غلظت یې په سر ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمولې عبارت دي سل ضرب د عرشي وي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي. فیصدي غلظت یې چې د عرشي مادې د ګرامونو شمېر چې په سل ګرامه محلول کې وجود ولري چې فورمولې عبارت دي نه د حلشي مادې کتله ضرب سل د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزنې فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټولو اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت یعنې ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې موله د خورو مالګه چې 115.5 ګرامه په لس موله 130 ګرامه اوبو کې حل شوی دی په ځکه شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چمچ د دې مولی برخه پیدا کړه 0.8 نه دوه او همدارنګه انډو کې چې مولي برخې پیدا کړو 2.3 0.8 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه د عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پو لازاویا په 1944 کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، د خمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1988 کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید همدارنګ د شخمو او ټولو څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس 1988 کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی پو ویلر په 1923 کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کویا مفکوره رد شوله. چې په دې معادله کې ښودل شوي دي. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1800 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 500 میلیونه ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، وریښ، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړېږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کېږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کېږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کېږي؟ ځکه چې دې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل کې لومړی اړیکه کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري، چې په 500 میلیونه عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور ډایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنې په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیو مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې کوزیو مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیو مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ویلانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ویلانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ویلانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی یا درې ګونی اړیکې لیدل کېږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کړي، هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي. د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې ته وایي، ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شی دی؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کې. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي، د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
Thank you.
کې درنو زده کوونکو هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. دیولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
له درنو زده کوونکو زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شیطانده بر جنت را چلی دل د شیطانده ولا دیم کا پله جانان روان ولا دیم کا پله جانان روان دیوسیدار